کار رنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم وخت په واشنگتن کې د مازیګر 5 بجې شوې دي خاموشي د مهمه خبرونو لنډیستا د ملګرو ملتونو چارواکو د ولسمشری د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو د تفتیش په پروسه کې د ټولو داخلو قاونه وغوښتل چې دغه بې ساري او مهمې پروسې ته دې پوره اجمن وبوسي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه باید د کوم ځنډ نه پرته بشپړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر د احتجاج په توګه دغه وزارت ته ورغوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان سفیر ابرار حسین په دې خاطر اظهار کړی چې په وروستیو وختونو کې په افغانستان کې د طالبانو په لیکو کې د پاکستاني پوځیانو او سلاحکارانو شمیر زیات شوی دی. دغه وزارت زیاتوي چې دوی د کونړ د ولایت په دوو سرحدي ولسوالیو باندې د پاکستان د پوځ د توغندیو د بریدونو او د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې د څو ورځو مخکې بریدونو په باب د پاکستان حکومت احتجاج لیک ورسپارلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایان احمد شکیب مستغنی خبریالانو ته وویل چې دوی باید په دریو برخو کې پاکستان ته احتجاج وکړي. د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی ټیم د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله لخوا د ولسمشر کرزی دوهم مرستیال کریم خلیلی ته د منصوب شوي غږ خپرول غندلی دي. د جمهوری ریاست هم د جمهوری رئیس په دوهم مرستیال ښاغلي خلیلی باندې په انتخاباتو کې د لاسوهنې لګول شوي تورونه رد کړل. د جمهوری رئیس حامد کرزی ویان ایم الفیزی امریکا غاک ته وویل چې د ولسمشری د کاندید عبدالله عبدالله د ټیم لخوا کریم خلیلی ته منصوب شوی غاک کوم خاص مطلب نه ثابتوي. فیزی وویل د دې غاک د رښتینولۍ په اړه ادعا په شخصي حریم تیری او د هیواد عامه امنیت ته ګواښ دی. ښاغلی فیزی زیاته کړه چې د غاک د ثبتولو عاملین باید ونیول شي او محاکمه دي شي. په غزه کې د اسرایلو لخوا اعلان شوی وساته اوربند ختم شوی دی. که څه هم نړیوالو د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کړې ده، خو د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي دی چې د حماس په خلاف به عملیات ادامه پیدا کاندي. د اسرایلو مشر وویل چې اسرایل د حماس د ټولو تونلونو نه ویجاړولو د ماموریت ختمېدو ته نږدې شوی دی، خو هغه دا هم ویلي دي چې کوم عملیات چې د غزې د بې وسلې کولو او د حماس د راکټونو د ویشتلو دستګاوې د ویجاړولو لپاره پیل شوي دي، یوازې هغه مهال ختم شي چې د اسرایلي اتباعو لپاره اوږدمهاله کراري او امنیت ټینګ شي. د لبنان راپورونه وایي چې د درېیمې ورځې لپاره هم د سوریې د سرحد ته نږدې د لبناني پوځ او افراطي وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د لبنان پوځ وایي چې د دوشنبه د ورځې په نښتو کې چې د سوریې سرحد ته نږدې د ارسال په ښارګوټي کې شوي دي، 14 عسکر وژل شوي دي. دوی دا هم وایي چې 22 نور پوځیان بیا لادرک دي. د لبنان پوځ وایي چې عسکر یې د پرمختګ په حال کې دي او د 500 وسلوالو مړی یې موندلی دي. په چین کې د ژغورنې په زرګونو کارکوونکو لګیا دي د پرونۍ زلزلې له امله د خاورو د خزلو لاندې بند خلک راباسي. په چین کې پرون د ینیان په ولایت کې زلزله وشوه چې نږدې 400 کسان یې ووژل. که څه هم د زلزلې له امله په ویجاړ شوي سیمه کې تیز باران اورېدلی دی، خو بیا هم په زرګونو پولیسو د اطفایي مامورینو او عسکر په کار لګیا و چې د ړنګو شوو ودانیو تر لاندې بند پاتې کسان راوباسي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او افریقایي هیوادونو د مشرانو د غونډې په تړاو نن په واشنگتن کې ملاقاتونه پیل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افریقایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو نه وغوښتل چې د اقتصاد د آزاد بازار اصول او د امریکا او افریقا ترمنځ د همکاري اصول ومني. ښاغلي کیری دغه خبره په هغه فورم کې وکړه چې هدف یې د افریقا هیوادونو د ودې او په دغو هیوادونو کې د فرصتونو د لایحې پر سر خبرې وې. روسی چارواکي وایي پوځ یې د دوشنبه په ورځ د هغه هیواد په مرکز او لویدیځه برخه کې خپل پوځي تطبیقات پیل کړي دي چې په دې کې اوکراین ختیځې سیمې هم شاملې دي. چارواکي زیاتوي چې په دې پوځي تمریناتو کې به د 16 نه زیات جنگي الوتکې او هلیکوپترونه هم برخه واخلي. په نایجیریا کې د ایبولا د ناروغۍ دوهمه پیښه ثبت شوې ده. د نایجیریا د روغتیا وزارت وایي چې یو ډاکټر چې د ایبولا په ناروغۍ اخته کسي تداوي کوه په خپله په دغه ناروغۍ اخته شوی دی. په ایبولا اخته لومړی ناروغ لس ورځې وړاندې د لاګوس په ښار کې مړ شو. درنو اوریدونکو، دا ول د دې مهال مهم خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.